السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادیم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي اوري چې افغان امنیتي مقامات وایي چې په کندوز کې له تېر ماښام راهیسې ډېرې سیمې نیولې دي او د مقاماتو په خبره طالبان له کندوز ښار څخه په تېښته کې دي. په عین حال کې دا هم اوري چې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان دا منلی چې د شنبې په ورځ په کندوز کې پر ملکی روختون حمله تیروتنه وه او دا بریت د امریکا د پوځي قرارګاه په پریکړه ترسره شوی دی. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ښار زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ګډ قمندان وایي په کندوز کې په روغتون هوایي حمله تیروتنه وه. او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او افریقا د شمال په هیوادونو کې د اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل د کندوز سیمه چارواکي وایي چې افغان سرتیرو د کندوز ښار زیاتې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې کړې دي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان سیسرار حسیني ازادي راډیو ته وویل بالاحصار ازادي واډ چهل دختران جاده ګلتی په هغه سیمې دي چې افغان ځواکونو د وسلوال طالبانو څخه بیرته نیولې دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر عملیات په احتیاط سره پرمخ روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ښار د نیولو په اړه زد او نقیص راپورونه موجود دي. وسلوال طالبان بیا وایي چې د کندوز ښار زیاتې سیمې د دوی تر کنټرول لاندې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ګډ قمندان جنرال جان کیمبل وایي په کندوز کې په روغتون هوایي حمله تیروتنه وه. د اکتوبر په درېمه په کندوز کې پر ملکي روغتون په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 وژل شول او لسګونه نور زخمیان شول چې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه ټولنې کارکونکي هم پکښې وو. جنرال کیمبل پرون سه‌شنبه د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې څرګنده کړه چې پر دې روغتون حمله تیروتنه وه او د امریکا پوځ هیڅکله پر یوه طبي مرکز حمله نسي کولای. د تاجکستان حکومت د افغانستان پر پوله هغه درې سرحدي لارې چې پر کندوز د طالبانو تر حملې وروسته تړل سوې بیرته خلاصې کړې. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ویان محمد اوغلو خواجایف څرګنده کړه چې پر کندوز د طالبانو تر حملې وروسته د دریای پنج روزی وای او د تاجکستان په دروازه سیمه کې د اشکاشم لارې تړل سوې. اوغلو خواجایف څرګنده کړه چې دا لارې ټول بیرته پرانستل سوې دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې په اګست کې وویل چې د سخت دریځو ډلو یو شمیر وسلوال غړي د افغانستان په شمالي سیمو کې د تاجکستان پولې ته نږدې سیمو ته ورتښتېدلې دي. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې غړي ایګور موروزوف پرون سه‌شنبه وویل چې افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د روسیې پوځي تخنیکي مرستې ته اړتیا لري. ایګور موروزوف د افغانستان د سنا له یو شمیر غړو سره لیدلې او پرون یې د سنا مجلس ته وویل چې د افغانستان ملي شورا په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو کلک ملاتړ کوي. د موروزوف وینا امریکا د افغانستان له پوځ سره د روسیې هلیکوپټرو اخستو کې مرستې بندې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت تر دې مخکې موافقه کړې وه چې روسیه به د پوځي پیلوټانو په روزنه د پوځي هلیکوپټرو په برابرولو او نورو جنگي مهماتو پور کولو کې همکاري وکړي. د روسیې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د دې غړي په وینا د افغانستان د پارلمان غړو شکایت کړی چې د امریکایي قواوو په حضور کې د افغانانو ژوند تغیر نه دی کړی او د امریکا پوځ په دې هیواد کې د خدمت تیاری نه درلوده. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4 شپته افغاني 40 پله، یو یورو 2 افغاني 10 پله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني 10 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني 95 پله، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پله او زر پاکستانی کلدار 1514 افغاني. بیا هم شرغلاست. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د دې ادارې په وینا پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو سره به د تیلو او نور موادو صادرات زیات سي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د روان کال په دوبي کې موافقه وکړه چې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودیدو په مقابل کې به پر دې هیواد لګېدلي اقتصادي بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگټن کې دی د روانې میاشتې په پیل کې خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړ او یې ویل چې د ایران د اقتصادي فعالیت له پراختیا سره به د ټولې سیمې اقتصاد وخوځېږي. رپورټ وایي چې د عراق، لیبیا او یمن په څیر بحران ځپلي هیوادونه به راتلونکی کال اقتصادي وده وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریه پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیاری نسي زغملی. اردوغان پرون سه شنبه په بروکسل کې وویل چې د ترکیه په څیر ملګري هیواد له لاسه ورکول به روسیې ته ستر تاوان ورسوي. د ترکیه حکومت پر خپل هوایي قلمرو د روسیې الوتکو د دوه حملو خبر ورکړی او په دې اړه یې په انقره کې د روسیې سفیر دوه وارې احضار کړی دی. د ناټو عمومي منشي ویلې دی چې د ترکیه پر هوایي حریم د روسیې د جنگي الوتکو تعرض د منلو او زغم وړ نه دی. د بوسنیا یوې محکمې څلور تنه د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم کړل. دا حکم د هغه قانون پر اساس وي چې تیر کال په بوسنیا کې له افراطي ډلو سره د ځوانانو د مخنیوي لپاره جوړ سوی و. د بوسنیا هرګزوینا دولتي محکمې پرون دوه ځوانان چې غوښتل یې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش سره یو ځای سي په یو کال باندې محکوم کړل. هغه سړی چې سوریې ته د تګ د امکاناتو د برابرولو په تور نیول سوی و په درې نیم کال باندې او د دوی تمیلونکي په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. د بوسنیا د نفوس تر نیمایي زیاته برخه مسلمانان دي. د دې هیواد پولیس اټکل کوي چې په تیرو دوی کلونو کې لږ تر لږه 200 کسان سوریې ته تللي او له دای سره یو ځای شوي دي. په دې کسانو کې 50 تنه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي او 30 تنه یې وژل شوي دي. او امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر مخکنی مشر جان آش تور لګولی چې له وچنایي پانګوال او ځینو نورو کسانو یې 1.3 میلیونه ډالر رشوت اخیستی دی. د نیویارک څارنوالانو پرون سه شنبه وویل چې آش په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه له خپل موقف ناوړه ګټه اخیستی او د دولتي قراردادونه یې یوه چینایي شرکت ته ورکړي چې نور چینایي شرکتونه یې ملاتړ کوي. پر آش تور لګېدلی چې په وروستیو دوه کلونو کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر و د مالیې له ورکولو پټ سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې دې معلوماتو سخت اټکان ورکړی او خوښ نه دی. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. په کندوز کې افغان امنیتي مقاماتو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له تېرې شپې را په دې خوا د کندوز ښار ډېرې سیمې له طالبانو پاکې کړې دي، خو په سیمه کې د خلکو وضعیت ډېر خراب دی.
څښاک اوبه نشته دي، خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. هغه کوچنیان چې ناروغه څه دي دوهنه سوالۍ نه لري چې له کور څخه ووځي یا روغتون پلاټ شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د شنبې په ورځ په کندوز کې پر ملکي روغتونو حمله تیروتنه وه او حمله د امریکایي ځواکونو په پریکړې سره شوې وه.
To be clear, the decision to provide aerial fires was
دا وزا حت لپاره دا باید وایم چې د هوایي ملاتړ پریکړه امریکا کړې و او د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې دا پریکړه شوې و.
دا هم ورو چې د کابل مطبوعاتو نن څه لیکلي دي او لدې هم خبرېږي چې د سرپل امنیت قومندان وایي د دې ولایت د کوهستاناتو ورسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي. اروپای ټولنې په افغانستان کې د اعدام د سزا د بندېدو غوښتنه وکړه او د خبرونې په دوهمه برخه کې دونیس پروګرامونه کور کړل او د ګوړې اچار خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي او په اف ام سل 0.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په تیر خبرونه کې مو په سیمه کې د ازادي راډیو له خبريال سره د کندوز د وضعیت په اړه خبرې وکړې. افغان مقامات او ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې له تیر شپې راپې دی خو د کندوز ښار ډېرې برخې له طالبانو پاکې کړې دي. خو د ازادي راډیو خبريال د سیمې د خلکو په حواله وایي چې په کندوز ښار کې وضعیت ډېر خراب دی او خلک له راز راز وژونکو ستونزو سره مخامخ دي.
د کندوز د امنیت قمندانې ویان ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د ښار ډېره برخه ونیسي، یعنې د خاصنۍ سیمه، د کوټې ګرد سیمه، د زاخیلو سیمه، همدارنګه د چلبخران سیمه، د ازادۍ واټ او دې خواته د بالایسار سیمه، د ګلټپه سرک، دغه سیمې ټول د ویل چې د کنټرول لاندې راوستې دي او طالبان له ښار څخه د تښتېدو په حالت کې دي. سبب حسیني دا هم وویل چې دوی دغه عملیات ډېر په تدریجي شکل او په احتیاط سره پر مخ بیایي، ځکه چې په کورونو کې اکثره خلک میشت دي او همدارنګه چې دا سنوي چې وسلوال طالبان ملکي کورونه د سنګر په توګه استفاده وکړي او خلکو ته زیان ورسېږي.
آریان صاحب، وسلوال طالبان هم په ټولنیزو شبکو کې ویډیوګانې خپروي چې کندوز ښار ځینې برخې دوی پلاس کړي. افغان حکومت هم دا کوي. په منځ کې د کندوز د ښار د خلکو وضعیت څه ډول دی؟
په دغه لاس ورځني جګړې کې په کندوز ښار کې په واقعیت کې ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتي ده، همدارنګه خساري تاوانونه مو ته اوښتي دي. خو تر اوسه پورې داسې رسمي منابعو دغه نه ده تایید کړي چې څومره کسان وژل شوي دي او څومره کسان ټپیان دي. خو دا داسې ویل کېږي چې اوس هم د کندوز په واټونو کې په کوڅو کې د انسانانو جسدونه پراته دي. آتا څوک نه دي توانېدلي چې د خپل دغه جسدونه واخلي، خاورو ته وسپاري. همدارنګه له سیمې څخه اوسېدونکي وایي چې دوی له ډېر بد وضعیت سره قرار لري. د څښاک اوبه نشته دي، خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. آتا کوشنیانې ناروغ څه دي، دوه توانۍ نه لري چې له کور څخه ووځي یا روغتون پلاټ شي. ستون هم نشته دی. او په تېره ورځ د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ویلي چې دوی د یو د روغتیایي یو ټیم سره له کابل نه حرکت کړی چې کندوز او زوی روغتون ته راشي، ځکه له دغه جګړې له امله زیاتره ډاکټران په د کندوز په بې سرحدو ډاکټرانو په روغتون کې دلته ووژل شول او یو تعداد یې له کندوز څخه تښتېدلي دي.
د کندوز د امنیتي وضعیت او د دې ښار د اوسیدونکو د حالت په اړه مو د ازادي راډیو د خبريال ریپورت واورېده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جان کمبل وایي د شنبې په ورځ په کندوز کې پر ملکي روغتون حمله تیروتنه وه. کمبل چې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې ومنله چې په کندوز کې د بمبارۍ پرېکړه د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې شوه. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
جنرال جان کمپل وویل چې په کندوز کې پر روغتون بمباری تیروتنه وه او د امریکا پاوځ هیڅکله په همدې ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نسي کولای. په کندوز ښار کې د شنبې په ورځ پر ملکي روغتون په هوایي حمله کې لږ تر لږه 22 ووژل شول، چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې مرستندوی ټولنې کارکوونکي هم پکې وو. جنرال کمپل دا حمله تیروتنه وبلله او ویل
To be clear, the decision to provide aerial fires was
There was a hat lapara da baid wayam che da hawaim latar prekra America karewa aw da amrikai to akuno da komande pa markaz ki da prekra shwewa ya rukhtun pa tirwatan ki wishtal shu mujbahit kala pri rukhtiyai markaz am di hamlawun kro khoda be sarhada doktorano da nariwali tolani da operation mashri mini nikolai پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په کندوز کې د جګړې ټولو خواو ته د دغه رختون په اړه معلومات ورکړ شوی وو.
Location of this hospital was well known, was well communicated to
the روختون موقعیت ډیر څرګند او موږ ټول خو او معلومات ورکړی وو. موږ ټول ته موقعیت څرګند کړی وو، طالبانو، افغان او ائتلافي لوري ته. دا روختون څلور کاله په همدې سیمه کې وو. دا لوی روختون دی، خلکو ته معلوم دی او واضح لیدل کیږي. نو پر داسې لوی روختون حمله کچېری بل ثبوت نه وي، موږ له نظره جنگي جنایت ګڼل کېدلای شي. د سپینی مانی ویاند جاش آرنس پرنوویل چې تر پیښې وروسته لوړ رتبه امریکایي چارواکو د دغې ټولنې له مسؤلانو سره خبرې کړې دي. میرمن مینی دا ادعا چې پر روغتون بمباري پر وسلوالو طالبانو د حملې لپاره شوې ده خنداوړ وبلله.
Claiming that they were targeting fighters is not proven by the facts.
د دې ثابتولو شواهد نشته چې دوی پر طالبانو حمله کوله. نو دا یو مسخره ادعا ده. موږ کارکونکو د ډزو یا د راکټ د چاودنی هیڅ ژغ نه دی اوریدلی چې پر روغتون کې د وسلوالو د وجود څرګندونه وکړي. روغتون څارونکو درلودل او شاوخوا یې موانع لګول شوي وو. پر روغتون کې یوازې ډاکټران او کارکونکي وو چې په حمله کې هم یوازې همدا کسان وژل شوي او زخمیان دي. سپینې ماڼۍ پرون په کندوز کې پر روغتون حمله ستره غمیزه وبلله. وی ویل چې امریکا د ملکی خلکو د امنیت لپاره هیڅ ډول امکانات نه سپموي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل وویل چې اوسمهال په دې اړه د امریکا، ناتو او افغان حکومت څېړنې روانې دي. کمبل تر دې وړاندې ویلي و چې په کندز کې هوایي حمله د افغان ځواکونو په غوښتنه سوې وه، او که په دې پیښه کې د امریکا د پوځ تېروتنه ثابته سي، له عاملینو سره به یې حساب وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل چاپ مطبوعاتو هم د کندوز او ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل تورمان دا مطبوعات لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو نن هم تر ډیره د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې آیا کندوز د دښمن اصلي موخه ده که انحرافي؟ په سر مقاله کې راغلي چې ښایي وسلوال مخالفین په دې هڅه کې وي چې په کندوز کې افغان ځواکونه بوخت وساتي، یا هلته ډیر ځواکونه ورشي او په ډیرې آسانۍ سره په بل ځای کې خپل بریدونو ته زور ورکړي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دې مسلې ته په کتو سره باید استخباراتي معلومات په کافي کچه راټول او بیا د مخالفینو د ځپلو لپاره په تدبیر سره عملیات وشي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ولایتونو د سقوط هڅې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دي. سرنوشت یو شمېر شنونکو په حواله لیکلي چې په هیواد کې د ناامنیو د وروستۍ څپې تر پاکستان دی، او په دې ډول غواړي چې طالبان د یو ځواک په توګه مطرح او افغان حکومت اړ کړي چې له هغوی سره د یو ځواک په توګه د سولې خبرې وکړي او ډیر امتیاز ترلاسه کړي. سرنوشت د همدغو شنونکو په حواله لیکلي چې طالبانو ته په نوي جنګي پلان کې د ولایتونو د سقوط اجنډا ورکړل شوی، تر څو له یوې لوري تبلیغاتي برخه پیاوړې وي او له بل لوري هغوی یو ځواک وښودل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف ویلي کله طالبانو سره سوله ونه شي هغوی به طالبانو سره یو شي. د مطلب د لیکونکو په وینا د راحیل شریف دغه خبره یو دواړخیز هدف لري. که افغان حکومت له دې ټولو وروستۍ جریاناتو او درنې مرګ ژوبلې وروسته بې قید او شرطه له طالبانو سره د خبرو او سولې پروسه له سره پیلوي، دا به د پاکستان ډیر لوی بری وي. د مطلب د لیکوال په وینا د دې پیل له ولسمشر غني تر نورو چارواکو پورې د پاکستان په اړه نیول شوی دریځ او څرګندونې بې معنی کوي او پاکستان ته برات ورکوي چې نه له طالبانو سره ملګرتیا لري او نه د وروستیو مرګ ژوبلو مسؤلیت دوی ته راجع دی. خو د لیکوال په وینا که دغه پروسه پیل نه شي نو مرګ ژوبله به دوام وکړي او پاکستان به بیا د راحیل شریف پر همدې خبره استدلال کوي چې موږ پر افغانستان غږ کړی و، د سولې بهیر پیل نه شو او طالبان په داعش ورګډ شول او نور زموږ له اغېزې وتلي دي. د دغه مطلب د لیکونکي په وینا دا هغه ګواښونه دي چې باید جدي ونیول شي.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د سرپل امنی قمندانۍ وایي د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډیر شر عملیات پیل کړي. د امنی قمندان جنرال محمد آصف جبارخیل سره زمون همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې ولایت سرپرست والي عبدالجبار حقبین وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا څلوېښت غړي وچل شوي دي او یو شمېر نور اسیر شوي. آیا ستاسو ځواکونو ته د تلفاتو شمېر هم دومره دی؟ ښاغلي جبارخیل په ځواب کې ویل
ما ویل چې جناب والي صاحب سره دقیق راپور نشته، تر اوسه پورې چې کوم کسان اسیر دي او یا لاړک دي هغه اوس هم بهیر را روان ده. پرون هم قومندان د ولسوالۍ دوه کسانو سره نو دونه چې دوی وایي دونه موږ په مجموع کښې لس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت او د پولیس کسان دي.
اوس د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کښې ده؟
بلې، هغه فعلا د مخالفینو په لاس کښې ده. زموږ قوتونه وروسته د مقاومت نه قم نشیني کړې ده او بېرته مرکز ته تللي دي او هلته د اسیرانو او د زخمیانو دقیق تر اوسه پورې موږ راپور نشته، خو قرار د اطلاعاتو نه اووه کسه ټپیان دي او هم دقیق رقم معلوم نه ده.
جبارخیل صاحب، اوس هم د دغه کوهستاناتو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د طالبانو پر ضد ستاسو عملیات روان دي؟
تر اوسه عملیات هم شروع کړی نه ده. دې ته آمادګي نیسو، هر کله چې موږ آماده شو او مرکزی حکومت موږ ته اجازه راکړې د یو منظم پلان پلان په اساس باندې به بیا موږ بیرته د نوو هڅه به وکړو.
جناب حقبین ویلی دی چه مون دلتا پا سرپول که ده هوایی زواکونو پا برخه که یو چه ستونزی لرو کافی هوایی زواکونو نشته چه وکوالشو ده دخمن پا ورانده عملیات خی رهبری کرو، تاسو څه فکر کوئ چه آیا ده هغه ستونزه ده چه ده افغانستان پا اکثر و نور و سیمو که هم پا ده ورستو که لیدل شوه ده ده افغانستان هوایی زواک تروسه پا پخو نده داره دلی، آیا ده سرپول ولایت که هم همدغه زواک تشه دیره سرگنده ده؟
بلکل ده مشکلات چه کل والی سر ده وینا کرده زده تاییده و من ده کافی اندازه الهوایی ځواکونه او قوت نه لرو چې په وخت زمان سره ورسېږي او دښمن باندې ضربه وارد شي. ځینې مشکل چې ده د افغانستان په اردو کې د افغانستان په امنیتي قواوو کې همدغه ټکی ده.
جبرخیل صاحب، د دغو عملیاتو په ارتباط چې تاسو غواړئ یا آمادګي ورته نیسئ، ستاسو محلي ځواکونه دي او که د څنګلورو ولایتونو څخه یا له مرکز څخه هم نوي ځواکونه در رسیږي یا په لاره کې دي؟
موږ وروسته پلان آماده کړ، موږ اوس نور قوتونه هم غوښتي، تقاضا هم کړې چې کومکي قوتونه راځي بیا په مجموع کې به د دې دپاره به بیا د عملیات دپاره به پلان جوړېږي
او جبرخیل صاحب حقبین سرپرست والی دا خبر هم کرده چه ده وسلوالو مخالفین و فعالیتون پا ده ولایت که دیر شوی، حتی ده سرپل ولایت مرکز هم لگواخ سر مخامخ دی، داسی نه چه سبا ورز ده کندوز پا اره هم داسی ویل که دل کندوز امنیتی چارواکو داد ورکاو چه نمون امنیتی تدابیر لرو، داسی نه چه استاسو ده ولایت مرکز هم پا ده کندوز په سرنوشت مبتلا سي؟
موږ خپل اسنادات خپل پرابلمونه تر رئیس صاحب جمهور ورزی صاحب داخلې ته مو هم رسولی، مقامات په جریان کې ده، ټول پولیس عام وزارت داخلې ته، اردو وزارت دفاع ته، امنیت خپل بخش ته، والي خپل بخش ته موږ دا مشکلات را رسولی ده چې دغه موجوده قواوې چې موږ لرو او دغه تجهیزات چې لرو دا په کافي اندازه نه ده او اخن چې ولایت د ګواښ سره مخامخ ده. بیا موږ هم تقاضا کړې ده چې باید کومکي قواوې موږ ته ورسېږي او دلته موږ سره یي او موږ په وجې سره وشو کولی علاوه د دېنه چې موږ دفاع وکړو موږ باید تعرض وکړو او نور هم دښمن په شا باندې وځغلو او موږ نور هم امنیت یو مردم
جبرخیل صاحب یو بل پوښتنه، د کندوز له پیښې سره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې اکثرا خلک راپاڅېدلي دي او وایي چې موږ غواړو چې د خپلو سیمو د مرکزونو امنیت ونیسو، په بغلان کې هم خلک راپاڅېدلي دي، داسې په نورو سیمو کې هم، آیا په سرپل کې هم تاسو د خلکو د ولسي خلکو داسې خوځښت لیدلی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي؟
ولسی خلک د اردو خیزشی مردم خیزشی په نوم باندې دا خلک هم دلته پاڅېدلي دي، دولت سره خپل همکاري اعلان کړ او موږ ورته هم یو تعداد مهمات دوی ته توجه کړي دي او دوی خپله آمادګي ښودلی ده چې د پولیسو او د اردو د نورو هغه په څنګ کې ودرېږي او د خپل د منطقې نه دفاع وکړي.
د سرپل د امنیتی حالت په اړه مو د دې ولایت د امنی د قومندان څرګندونې واورېدې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه.
تاسی زمونگ حقل ازادی راڈیو او رای اروپای ټولنې په افغانستان کې د اعدام د سزا د بندیدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن د سه شنبه په ورځ له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د مجرمانو اعدامول به په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. قسیم سولمل او په دې اړه نور څه زیات.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د اعدام سزا عملي کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې دې موضوع ته په اشارې سره وویل، تجربو ښودلې چې اعدام او یا د مرګ نورې سزاوې نسي کولی په یوې ټولنې کې جرمونه راکم کړي. د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د خپلو خبرو په دوام وویل چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د تاوتریخوالي کچه خورا زیاته ده او د اعدام سزا به د تاوتریخوالي موجوده اندازه لا پسې زیاته کړي.
In my view, there's an additional argument when it comes to Afghanistan.
دوی وایي زما په نظر د افغانستان لپاره په دې برخه کې ځینې نور دلایل شته. زما لپاره دا یو قوي دلیل دی چې په افغانستان کې نور باید تاوتریخوالی راکم سي، نه ډېر. نو دا اړینه ده چې حکومت یو قوي پیغام ورکړي چې د تاوتریخوالی د کمولو لپاره غوړي اعدام بند کړي. د همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا وځنډوي. د اکتوبر لسمه په نړۍ کې د اعدام له سزا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې لا هم د نړۍ په څه باندې 500 هیوادونو کې د اعدام سزا عملي کیږي چې تر ټولو زیات موارد په چین، امریکا، ایران، سعودي عربستان، شمالي کوریا او پاکستان کې دي. خو پاتې هیوادونو یا د اعدام سزاوې په خپلو قوانینو کې بندي کړي او یا هم ځنډولې دي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې یو شمېر کسان اعدام سوي او یا هم د اعدام د حکم عملي کېدو ته انتظار باسي. په دغه هیواد کې کابو یو کال مخکې 15 تنه په کابل کې د غلاو او جنسي تیری او د حبیب سالف په نوم یو تن د انسان تښتونې په تور اعدام سول. دغه راز څلور تنه نور په کابل کې د فرخوندې په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په تور د لومړنۍ محکمې لخوا په اعدام محکوم سوي او د سترې محکمې وروستي حکم ته انتظار باسي. خود حقوقي چارو کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي تر هغو چې د افغانستان په قضایي او عدلي نظام کې شفافیت رامنځته نه سي، دا به غوروي چې د اعدام سزاوي وځنډول سي.
په افغانستان کې خپل سیستم د عدلي او قضایي، حتی تنه قضایي هم نه، چې په کې پولیس هم راځي، څارنوالي هم راځي او محاکم هم راځي. دغه ارګانونه خورا تر اوسه فاسد پاتې شوي دي. نو له همدې لپاره دغه لامل یو وجهه ورکوي چې رښتیا هم دلته کېږي چې غیر عادلانه اعدامونه وشي او عدالت پخولندي.
شغل رنجبر دغه راز وایي د اسلامي قوانینو او د افغانستان شرایطو ته په کتو په هغه صورت کې چې د مجرم جرم مشهود وي او کافي اسناد موجود وي، نو د اعدام عملي کول یو اړتیا ده. کارپوهان سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې تر هر څه مخکې دا اړینه ده چې د قانون حاکمیت ته کار وسي او له فساد سره جدي مبارزه وسي تر څو عدالت په بشپړه توګه عملي سي او په ټولنه کې له جرمونو سره هم مبارزه وسي.
کچیرته ما بیرته تاجکستان ته ستنه کړی نو اسلامي دولت ډله یا داعش به له ما انتحاري برید کوونکي جوړه کړي. دا د هغې ځوانې تاجکۍ ښځې د خولې خبره ده چې تیر کال سوریې ته تللې وه او وروسته یې خپل خاوند ته ویلي چې بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه کړي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې رپورټ کې د ښځې داستان راخیستی چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
یوه ځوانه تاجکۍ ښځه چې تیر کال په خپله خوښه په سوریه کې اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوې، ادعا کوي که چیرې له تاجکستان حکومت خپل هیواد ته ستنه نه کړي، دغه ډله غواړي انتحاري برید کوونکی ترې جوړ کړي. دا څرګنده نه ده چې 28 کلنې مرجانې الانظروه ولې ناڅاپي تصمیم ونیو چې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو لپاره سوریې ته ولاړه شي، خو اوس سخت مایوسه ده او غواړي بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي. هغې په پیل کې خپل درې واړه ماشومان له ځان سره یوړل، خو خپل خاوند فاروخ یې تنه پرېښوده. فاروخ د ازادي راډیو تاجکی څانګې ته وویل سره له دې چې د خپل نه غوښتل، خو میرمن یې ټینګار کاوه چې د کار لپاره مسکو ته ولاړه سي. فاروخ وایي چې د زرګري یو دوکان لري او کورنۍ یې بې وسه نه وه، خو په هر صورت مرجانه له خپل ترور سره مسکو ته ولاړه او هلته یې د خیاطۍ په یوه کمپنۍ کې ځان ته کار پیدا کړ. دا تفصیل نه دی ترلاسه سوی چې په مسکو کې په مرجانې الله نظروا باندې نور څه تیر سوي دي، خو دومره څرګنده ده چې نوموړې د سپتمبر میاشتې په پیل کې ناڅاپه سوریې ته ولاړه او خپل درې کوچنیانې خپلې ترور ته په مسکو کې پرېښودل. د سوریې د سفر په هکله یې خپل میړه ته هم څه نه و ویلي. مرجانه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوه، خو په دغې فیصلې ډېر ژر پښېمانه سوه. تقریبا دو اونۍ وروسته لدی چې سوریه ته ورسېده، د سپتمبر په 15مه یې د روسي ژبې د یو ویب سایټ اودنو کلاسنیکی له لارې خپل خاوند سره تماس ونیو او ورڅخه خواهش یې وکړ چې بیرته یې خپل هیواد ته ستنه کړي. هغې وویل که چیرې په سوریه کې پاتې شي نو د اسلامي دولت ډلې جنګیالي غواړي په انتحاري برید یې وګماري. مرجانې الا نظروا خپل خاوند ته ویلي چې یوه بله ښځه چې په سوریه کې ورسره وه په انتحاري برید کې ووژل شوه او اوس وار د دې دی. د مرجانې خاوند د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې میرمنې ته یې ویل شوي وو که چیرې سوریې ته ولاړه شي نو ښه تنخوا به ترلاسه کړي او په دې غولېدلې وه. د تاجکستان حکومت د مرجانې درې کوچنیان چې هر یو اووه پنځه او دوه کلن دي له مسکوه بیرته خپل پلار ته ستانه کړل، خو حکومت د الا نظروبا د بیرته ستنولو ژمنه نشي کولی سره له دې چې اسلامي دولت ډلې په انتحاري بریدونو کې له کوچنیانو کار اخیستی، خو تر اوسه داسې دلایل او نښې نشته چې په دغه ډول بریدونو کې به یې له ښځو کار اخیستی وي. د کویلیام په نامه په برتانیا کې د تروریزم ضد مطالعاتو د یو مرکز کارپو چارلی وینټر ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي دولت ډلې د انتحاري بریدونو لپاره ښځې نه دي ګمارلي. هغه وایي دغه ډله ښځې د خپل ځان څخه دفاع او د انتحاري واسکټونو جوړولو ته تشویقوي او ورته وایي که چیرې یې په کور برید وشي نو ځان دې والوزوي، خو په تعرضي انتحاري بریدونو کې له ښځو کار نه اخیستل کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لسنې بجې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کندوز سیمه چارواکي وایي چې افغان سرتېرو د کندوز ښار زیات سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل وایي په کندوز کې په روغتون هوایي حمله تیروتنه وه. د تاجکستان حکومت د افغانستان پر پل هغه درې سرحدي لارې چې پر کندوز د طالبانو تر حملې وروسته تړل شوې بیرته خلاصې کړې. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریه پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیاری نسي زغملی.
د کونړ په مرکز سادآباد کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو د هغوی د درملنې مرکز له اتو میاشتو بندېدو راهیسې یو ځل بیا په کار پیل وکړ. په دې اړه روح الله انوري رپورټ برابر کړی دی.
پورا اته میاشتې وړاندې په کونړ کې د یو شمیر اقتصادي ستونزو له امله د ډي اي او یا د وړتیا او پرمختګ د بیا رغونې مؤسسې خپل کارونه بند او د معلولو د درملنې مرکزی وتړلو چې ورسره زیات معلولین ستونزو سره مخ وو. د کومو کسانو چې په یاد مرکز کې درملنه شروع شوې وه هغه هم په نمایي کې پاتې شوه. هر چا د دې وس نه درلود چې د پاتې درملنې د پاره جلال آباد یا کابل ته لاړ شي. د معلولینو د اتحادی ازادي راډیو او نورو ارګانونو په پرله پسې هڅو یو ځل بیا مرستندویان دې ته چمتو شو چې د ډي اي او مؤسسې سره مرسته وکړي او هغوی خپلې چارې بیا پیل کړي. د څوکۍ ولسوالۍ د کنډړ اوسیدونکي پنځه کلنه برېښنا چې د پخو پنجې کګي وي هغه سره راغلي نیکي ازادي راډیو ته وویل پخوای په همدې مرکز کې درملنه کېدله تر ډېره ښه شوې وه، خو کله چې مرکز وتړل شو څو ځلې اسدآباد ته راغلل خو ورته به ویل کېدل چې مرکز بند دی او نورو ځایونو ته یې د تګ وس نه درلوده. هماغه و چې د برېښنا د پخو ستونزه زیاته شوه.
چې پیدا شوله پنج یې وه خو شاته ګرځېدلې وه، شاته ورونې مخې ته مخه شاته وه او پوندې نه وه. دا په درېیم عملیات کې د ډاکترانو د خوا کومک شو، همد دې معیبینو شخانې او دا پنج یې پیدا شوه. پخې وسیده ده دی جی هم د زنګانه سترګې داړو کې پیدا کړی دی، اوس صحیح حرکت کوي. خو دا درې میاشتې بنده وه، دا څنګه ډېر مشکل سره مخ وو. دلته چې راغلو هم دوی بند وو، موږ مکتوب ونه کولای شو چې واخلو او ننګرهار ته لاړ شو. زموږ د مریض په خپ همدغه کې بېته خرابه شوه. دا پنجه ګوري دا د شي وه، څوک پرې نه پوهېده چې دا معیوبه ده، بالکل ښه وه. نو بېته هم راوړو دا قالب کې بیا جوړه شي.
څو تنه نور ماشومان هم راوړل شوي چې څو یې کاغه لاسونه او پخې عادي حالت ته راوګرځول شي. په مرکز کې ډاکټر فداګل ناروغان معاینه کوي او هغوی ته د اړتیا وړ مشورې او وسایل ورکوي. هغه د برېښنا د ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو پنجه وه، دا نوره پخانه وه،
دا جنی چې کوم دا یو چې کله ماشوم پیدا شي بعضې سو شکل به خو پیدا کیږي نو دا تقریبا د نن یو دوه کاله مخکې دلته راغلې وه یو څه تداوی ول نه پوهېږم په جلال آباد کې مو کړی وه خو بیا ورته موږ تداوی شروع کړه نو هغه پلستر یې ورته وکړه پلستر نه وروسته مریض قالب چې موږ مکمل اصلاح کړ خو کله چې زموږ پروګرام بند شو اوس چې مریض د پښې ته ګورم هغه سو شکل چې کوم مخکې و مغه سو شکل بېرته مغه خپل ځای ته رارسېدلی دی نو دې لپاره اوس موږ بېرته یو ترتیب برابرو او دا به کوو دا پلستر به ورکړو پلستر نه به وروسته ته یو قالب جوړو شو قالب سره دا موږ اصلاح کړو جوړې دا مخکې موږ ډېره ښه اصلاح کړې وه ډېره ښه جوړه شوې وه
ډاکټر محمد اسماعیل وای دوی ته هر ورځ تر شلو پوری معلولین راځي دلته یا درملنه کیږي او یا هم ورته د مصنوعي پخو او لاسونو پرزي ورکول کیږي
تقریبا په ورځ کې د 15 نفر مراجعین دلته د تداوی په خاطر باندې مراجعه کوي د دې لپاره خو ډېر زیات ستونزې وي کلم دغه یو معلول ورور چې یو معمولي وړې جوړه ته ضرورت و هم دی به ننګرهار ته تللی یا به کابل ته تللی یا پېښور ته تللی اوس انشاءالله دغه ستونزه
د معلولینو اتحادی مشر حاجی عبدالرحمن وای دوی اولس د مرکز په پرانستلو خوښ دي او له هغه چا مننه کوي چې د دوی ستونزې اړوند ادارو ته رسولي دي
وس الحمدلله ورشاق پوره ده او اته چې وس دې الزالو دونه دغه ور کړل چې مخکې به ډوډۍ نور کوله سره ډوډۍ پلیګرام ان شاء الله شي الحمدلله دا معلولین ټول مونږ او تاسو دوا کوي چې چا به کې الزالې کلیان ورې سپتا سره سره کړی مونږ کړی ټول ته دوا کو چې دا یو معلول پردا بدل ته خوندې شول
هغه وای په تیر واتو میشتو کې دوی ډېر زیات ستونزې درلودي د یو نټ او یوې جرابې په سبا ننګرهار ته تلل او په زرګونو روپۍ به لګولې
چې د یوې جرابې لپاره به 1000 روپۍ لګولې ننګرهار $500
د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم په تیرو او روانو جنگونو کې په زرګونو کسان له خوږو اندامونو بې برخې شوي چې اوس معلول دي او د مصنوعي اندامونو د جوړولو دغه ډول مرکز ته زیاته اړتیا لیدل کیږي روح الله انوري ازادي راډیو کونړ
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنوردن کو سلامونه می اومنی ارو پهن وای چی خولینم مناسبت سره د کورنۍ غوړه چاپریال او د روزنې مناسبه طریقه یو موشم لپاره د پرمختګ لومړنی عامل دی نوم د انسان په پرمختګ کې کوم مهم رول لوبوي
که څه هم هغه نوم به لفظا یا معنا ان کوم غلط نوم نه وي خو دوه بلویدلې وي شخص د کمتري احساس کوي کله چې انسان ځان کم محسوس کوي هغه د ژوند په هر برخه کې بیرته پاتې کیږي
کورنۍ باید د خپل ماشومان لپاره څه ډول نمونه وټاکي
په قیامت کې هم سړی په نمونه باندې یادېږي نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د آر باعث وګرځي تورګولو خړګولو داسې نور نمونه چې هغه د ماشوم ته د آر باعث ګرځي
دا او د ته د ورته پښتنو ځوابونه په نننۍ د کور کلی خبرونه کې چې فرشته مرسله درته وړاندې کوم پیدا کړی قدر من دوستانو په رواني لحاظ خ او غرنوم دیو موشم شخصیت له موشم توبه مثبت خاطبی کچری دیو موشم لپاره داسې نوم غوړه کړو چې سم معنا ونه لري نو خای د ژوند په وګدو کې د موشم پر شخصیت بدغیزه وکړي د خوست اوسنکي محمد شریف زدران وای چې په افغانستان کې خلک په درې ډول نومونه غوړه کوي نو موري وای
له اسلامي منابعو څخه
له تاریخی منابعو څخه او له طبیعت څخه له اسلامی منابعو نه محمد بای پکې وی احمد بای پکې وی نه بسم الله او څو څو مگر په تاریخی لحاظ مثلا ما چې درته ویل چې عطال او یا ما او جمشید رس نور نمونه او له طبیعت نه چې اخیستی دی سپینګول او تورګول زیریګول داس نمونه هم خلک دی په پیښور کې ما درس ورکو په کچا غړې کې نو په سیم کې مې اوله ورځ چازری اخیسته دی یو الګ نوم کټور وو او ما چې مجرد کې غاغ وکړ چې کټور ټولو ماشومانو خندور باندې وکړه
لکه څنګه چې مور پلار په اولادونو باندې حق لري هم داسې اولادونه هم په غوی ځینې حقونه لري چې باید پر ځای شي دی اولاد له حقونو یو هم د مناسب نوم کې خودل دی جاوید چې په رسمي اداره کې کار کوي وایي کله خدا سه بې معنا نمونه اوري چې لیکلې ورته سخت وي
یعنی بعض نمونه متروزه چې تعجب کړم بالکل سالخوش زنه پیرم سالخوش سمانه شیرینگل هم ده نر نوم ده هم ده خزی نوم ده لکه شاگل ماگل کندیگل ما فکر کرده چه ده به خزی وی مگرم آقا نروی نام ماست شاگل نروی
ده پکتیا اوسنکه امان بیاوایی چه کچیره پا ماشون بانده سم نوم که نخودل شی کله چه بیرون وزی خوانځي کې شاملېږي د همزول له خو ډیر زورول کیږي هغه د خپل اوراره کیسه کوي
په دې باندې نام کې خودلو زیړاګل بیا چې کوم وخت دا صنف ته لاړل د هم صنفیانو په کلو یو نام ورته خودلو کله به بل نام ورته خودلو خو اخر راغله له پلار دی چې و پلار ته په ما باندې څه نام یې خایده د زیړاګل پیانې په وای استلا باندې ماته معنا کا چې د زیړاګل نام چي ده کمانه وی ماته معنا رو بس چې زپ د خپل نام باندې پوي شم او کمانه یې نیو د ما نام به حتمن تبدلوي بیا د پلار هر څه چې ورته ووي چې وزه خو مخوس نام در باندې خیده په کلی کام کې دی همدغه نام دی زه ورته شله شلو وی چې نه زما نام به اصلي میرویس خان اګدی ولی کته نه رته انتخابوي نو زما نام میرویس دی اخیر پلار دیغه خبرې ته مجبور شول لاړل په وزارت داخله کې عریضه وکړه د خپل نه یې نه امر واغستلو د مکتب نه امر ورته واغستلو او د دې نام چې په سابقه یې زیړاګلو په میرویس باندې ورته تبدیل کړلو چون چې دا بیا هم دغه القایب په دې فامیل کې یعنی په دې نورو خلکو کې زوریده وې روحن په دې باندې فشار وو ولی خلکو به ورته چې زیړاګل در حال کې چې دا ورته چې زما نام زیړاګل نه دی زما نام میرویس خان دی
د کابل دی اوسیدونکو روشن بیا خارجي نمونه نه خوښيږي وایي که نوم د خپل هیواد وي او ښه معنا ولري نو په غوږونو ښه لګېږي
نوم مې ښودل مثلا ډی 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 الا سونیتا دا او نه پوهېږم تیرینا او کچي وچي کنه دغه نمونه بیا ښه نه ده په دې زموږ مسلمان خلکو مسلماني نوم دي کېدي دغه مثلا بی بی اوا زهرا کنه دغه نمونه مسلماني نمونه دي غیر دغه نه نور نمونه دي ټول مسلماني نمونه هم غدي بکېدي چیرته یو ښه نوم چیرته خدا نخواسته یو بد نوم دغه ده مثلا یو شعر تازه مثلا بی بی اوا نوم دی اخلي کنه څومره ښه سړی باندې لګېږي ډېر سړی افتخار کوي د خپل په نوم باندې څه ښایسته نوم لرم څه ماته بی بی اوا غږ کوي کنه او پاتې څه که سونیتا نومي خالي سونیتا اختي اما دا نوم د سړی نه خوښېږي
روشن وایي چې خپل نوم نه دی خوښ
د خپل نوم نه مې والا مور مې ښایي د نوم مې روشن ده نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکه کې یو ښه نوم به یې را باندې ښایي ما هغه به مور ته ویلې مالې ولې بی بی اوا به دې را باندې ښایي څه ښه نوم ده ویلې ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل نه مې خوښېږي یو دغه ټولو سرک په سرم روشن دغه په سرم روشن کنه دا کمپنی د روشن نه دوست چېرته یا دیږي دیده به ځان مې نه خوښېږي
روشن خو خپل مور نه ګیله کوي چې ښه نوم نه دی پریښی واورو چې خپله یې په اولادونو کوم نومونه ایښي
دی مور داسې ښه نومونه دي یوه یې ډیوه ده بله یې روحینا ده یوه یې بیبی رقیه ده بله یې بیبی اجره دغه نومونه ما پر لورګانو ایښي فکر زه ورته ډېر کوم باید یو ښه نوم باندې یاد سي
د وردګ اوسېدونکی احمد بیا د ښه نوم په ایښودلو کې د کورنۍ پوهه ډېره مهمه بولي
والا دا نو ته علمیت خلکو پورې اړه لري چې سابق و د خلکو چې څوک به داسې یو ښه باتور شی ولیدل نو د غو شو نوم ولو که د حیوان نوم و په ایښوی سل لکه زمری داسې نمونه یې په ایښول یا بعضې نور نمونه په ایښول چې د غو تعبیر دی نشوی کولی او ډېر په دغو ګلانو پورې دا زموږ د خلکو نمونه بسته دي زیړګل او تورګل او سورګل او شینګل او داسې دا شرعي نمونه نه دي د ما خپل په کور کې داسې واړه دي یو سورګل نوم یو تورګل نوم یو غور یو شینګل یې پاتې دي چې یو بیرغ د افغانستان جوړېدو
اکثر کسان کوشش کوي چې پالک باندې پلار ته ورته او پلور باندې مور ته ورته نوم کیږي. د پکتیا اوسیدونکی نجیب الله وایي چې د اولادونو نومونه یې دته نه دي ورته، خو مانادار دي.
مثلا زبانم نجیب دی، یو زوی مې وایس نمیږي، بل زوی مې همایون او خالد حامد.
او لورګان؟
او لورګان نشم ویل.
نمونه نه اخلي؟
نه، هم نمونه آریا و رویا نمونه.
اول دی ولی ونو وختل چی وای؟
تاسو د فتن سوال
څه فکر کوي؟ دی یو خنوم انتخاب څومره په سړی باندې خلګي؟
طبعا خنوم چې وی سړی د مخ خجالت نه وباسي، که خراب نه وي نو سړی اما ټولنه کې خجالت ورکي.
په ماشوم باندې ښه او مانادار نوم کینه خودل شي له رواني پلوه هم ځوریږي. د کابل پوهنتون استاد آریانا وایي چې غیر مناسب نوم دومره بد اثر لري چې بیا هغوی درس هم سم نشي زده کولی.
کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، هغه ماشوم ته د همغه ټولنې له اصولو سره سم، له شرایطو سره سم باید ښکلی نوم ورته کیښودل شي. یو نوم دی په ټولنه کې هغه وخت مرواج دی، هماغه نوم باید کیښودل شي. کېدای شي ځینې نومونه ډېر ښکلي وي، مګر په هغه وخت کې نور له رواجه لوېدلي وي. که دغه نوم ښه نوم وي، ښه معنا ولري، ښه مفهوم ولري او په ټولنه کې ښکلی نوم وي، دا ماشوم پرې ویاړي. او که چېرته یو څه له موده لوېدلی وي په اصطلاح، یا خدای مکه معنا یې څه ښه نه وي، بیا هغه ماشوم په ټولنه کې یو څه تر تاثیر لاندې راځي، ځان بې جرأته احساسوي. مکتبونو کې، په پوهنځیو کې، حتی کله چې د محصلینو حاضري اخیستل کیږي، یو نوم چې لږ هم له مود نه پخوانی وي، بیا هغه محصل یو ډول یا شاګرد داسې د بې جرأته یا د کمترۍ احساس کوي، فکر کوي چې زما نوم تر نورو بېرته پاتې دی. او همدغه بې جرأتي د دې لامل ګرځي چې دا په خپلو زده کړو کې شاته پاتې شي، فکر کوي چې زه تر نورو بیرته پاتې یو څوک یم. په رواني لحاظ دومره پر یو چا نوم اغیز لري، که چیرته نوم یعنی منفی اړخ ډېر وي، که څه هم هغه نوم به لفظا یا معنا ان کوم غلط نوم نه وي، خو دو ډبه لوېدلی وي، شخص د کمترۍ احساس کوي. او د کمترۍ احساس تر ټولو زیات ضعف دی د انسان دپاره. کله چې انسان ځان کم محسوس کړي، هغه د ژوند په هره برخه کې بیرته پاتې کیږي. نوم د معنا په لحاظ وسنجوي، نوم له وخت سره سم کېدی.
دا چې له اسلامي پلوه د ښه نوم ټاکل څومره مهم دي، دینی عالم نورالله کوثر نه مپوښتلي.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګوره، هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه، دا چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي، نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. په ټول لحاظ نه کله چې موږ ګورو، بعضې داسې نومونه چې هغه ماشوم کله چې ستر شي خپل نوم باندې شرمېږي ډېر زیات. داسې نومونه زیړګلو، تورګلو، خړګلو، داسې نور نومونه چې هغه د ماشوم ته د عار باعث ګرځي.
استاد نورالله وایي چې دی خپله هم ډېر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې هغوی په خپل نوم شرمېدلي.
ما یو ورځ په کابل پوهنتون کې حاضرینو وخت ډېر وران نوم، زه نه غواړم نوم واخلم، په حاضري کې د جنۍ نوم و. کله چې د جنۍ ته وکتل، همدا څوک بیا یو ډېره ښکلې جنۍ وه، خو داسې یو خراب نوم یې په کورنۍ پرې ایښی و. یو رقم احساس د خجالت وکړې، ځکه زه لومړی ځل د غوسې ته ور نوتلی وم. نو دا داسې نوم باید ونه ښودل شي چې هغه د ماشوم ته د عار او د ننګ باعث وګرځي. په لومړي ځل کې بهترینه نومونه پیغمبر علیه السلام وایي عبدالله او عبدالرحمن دي. دا ښکلي نومونه دي. د ښځو لپاره هم داسې، موږ په اسلام کې ډېر زیات ښکلي پیشوایان لرو. د ښځو لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و، ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و. او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه. په فارسي کې بعضې نومونه د پیغمبر اسلام هغې نه منع هم کړی، شاهین شاه، د پادشاهانو پادشاه. دا مبالغې نوم ده، دا خو یقینا دا د خدای نوم ده. او دا رقم د ټول نړۍ واکمن، ټول واک، داسې نومونه چې بیا هغه حقیقت سره ډېر زیات سمون نخوري، نه باید سړی کېږي.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه، مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام کار خدمت ارمان احساس دا هر څه اوس د موډو لیدلې دي ځکه چې اوس نه څوک کار کوي او نه هم خدمت نه څوک کوم ارمان لري او نه هم کوم احساس بس ټول په همدې کې دي چې څنګه پیسې پیدا کړي او یا هم څنګه له هېواده وتښتي خپرونه له رئیس سره په مرکې پیل کوو وابه ورو چې رئیس صاحب څه پلانونه لري
رئیس صاحب کې خپل کارونه پاک لاره ته وای
مو کوړو ډیر کارونه وکړو د همدې لپاره مو 50 کلن پلانونه جوړ کړی دي هیوادوال کې ژوند دیونو 50 کال وروسته به د موږ د کار او خدمت نتیجه حتمی وګوري
تر 50 کلونو به کله د نسل پاتې وي چې د تاسو د خدمت او کار نتیجه وګوري
که ژوند دیو نو خامخا به ویني او که خدای مکرم مړ شي وو نو بیا به موږ د قبر شناختی ور وټکو او بیا ورته وایو چې موږ خپل ژمنه پوره کړې
له 50 کلونو مخکې ولې دغه نتایج نشي معلومېدلې
ځکه چې تاسو ویني چې دا ډیر سخت کلونه دي زه همیشه وایم چې دا سخت کلونه دي او موږ هم لګیایو کار کوو د سلو افغانیو پروژه هم سیړو او که چیرته غبن پکې وو نو ردوي
د سلو افغانیو د پروژو څېړل مو وخت نه ضایع کوي او د میلیونونو پروژو له څېړلو نه مو نه راګرځوي
نه حساب له یو پیلې او مخپور ته چې د همدغه منطق پر بنا موږ مخته ځو د دې منطق یوازینی تاوان د وخت ضایع کېدل دي خو په طویل مدت کې ګټه ډیره زیاته ده
خود تاسو وخت لاسیږي او بیا نور خلک راځي چې کېده شي غوی د تاسو له منطق سره مخالف وي
موږ امیدوار یو چې له منځه به نه ځو موږ به بیا هم کامیابی
په څه ډول
لکه د لومړي ځل غوندې
که مو هم اجازه درنکړي
راکوي قدرت ډیر کافر شه ده قدرت د سړي عمر اوږدوي موږ همدا تمه بلکې باور لرو چې عمر به مو اوږد شي او د خپلو 50 کلونو پلانونو نتایج به ووینو او 50 کال وروسته به دا عمله ډیره ښه آینده ولري ډیر اقتصادي پرمختګونه به شوي وي او خلک به ډیر مرفه ژوند ولري
دلته که په بهر کې
پوه نه شوم
مقصد مې دا دی چې همدا اوس زیاتره ځوانان بهر ته تښتي او که دا لړۍ همداسې دوام پیدا کړي نو 50 کال وروسته به هیڅوک هم نه وي پاتې
مقصد مې دی چې مرفه ژوند به ولري او په بهر کې خو به لا ډیر آرامه وي
د لنډمهاله پلانونه په برخه کې څه اراده لرئ
لنډمهاله پلانونه هم لرو هسې نه ده چې یوازې اوږدمهاله پلانونه لرو
مثلا څه ډول
مثلا کال دا وخت به مو لسو تنو بېکاره ماسترانو ته کار پیدا کړی وي اته تنه بې سواده ځوانان به مو عربو ته لیږلي وي کم له کمه به مو دوه درې د ژاولو او پوکانو کارګاوې جوړې کړې وي تر څو چې د ژاولو او پوکانو له اړخه خودکفا نشو مخته نشو تلی
د روغتیا په برخه کې څه لنډمهاله پلانونه لرئ
په همدې نږدې ورځو کې د پلو کښتۍ په سر خرڅېدونکي درمل ګورم په خپله ورځم اورېدلې مې دي چې هلته په ټوکریو کې مختلف ډول ګولۍ خرڅېږي دغه کار د روغتیایي قوانینو مخالف کار دی او روغتیایي سکتور ته زیان اړوي تر څو چې دغه په خپل سر د لارې درملتونونه بند نه کړو روغتیا ته ګټه نه سو رسولی لومړی به دغه کار وکړو موږ د لارې د سر ټوکریو درملتونونه بندوو
پام وکړی هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېده بی خبر آژانس خبر را کوي چې تیره ورځ د کوډی سنګي د پله په یوه څنډه کې د هیواد اکثریت پوډریانو د یو سرتاسري غونډې په جوړولو سره د یو نوي ګوند جوړولو اعلان وکړ پوډریانو خپل نوی ګوند د ملي خدمتګارانو په نامه ونوموه چې ګوندي بیرغ یې له خړې شلیدلې ټوټې څخه جوړ شوی او په منځ کې د لوګیو په لخړو کې راګیر د کوکنار تصویر دی د ګوند د سمبول پایست ټاکلی دی دا چې دغه ګوند ولی او د څه لپاره جوړ شوی دی؟ د ګوند عمومي منشي تریاک خان نیش داسې وویل:
دا چې ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي، نو موږ موډریانو هم تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووزو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو. د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او نه ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه، سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي، نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کېږي. او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم، ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
د قربانۍ غوښه به مو ډېرې خوړلې وي، خو وزیرانو او یا هم نورو چارواکو ته به مو نه وي لېږلي. موین صاحب خدمت الله خان بیا زیاتره وزیرانو ته د خپلې قربانۍ غوښې لېږلي دي. دا چې وزیرانو ته یې غوښه خوند ورکړی او که نه، په خپله یې واورئ. وزیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي؟
صاحب ودې نه پیژندم.
نه والا وبخه،
د ټولو چارو د وزارت مسلکی موین خدمت الله خان یم صاحب. ما ویل چې د قربانۍ غوښې مزه درکړه او کنه.
زه خو د اختر په ورځو کې په دوبای کې وم، بیا له هغه ځایه تاجکستان ته ولاړم او تاجکستان نه هند ته ولاړم. که رښتیا درته وایم، د قربانۍ غوښه مې ونه خوړه.
رښتیا؟
او ولې؟
وزیر صاحب، ما څلور ښه د لاندې پسونه قرباني کړي وو. ما ویل د اختر ورځې دي، یو دوست او آشنا به هم پکې وپالم او ثواب به مې وشي. نو بیا مې د تا برخه هم در ولېږله، یو ښه چاغ رون مې در ولېږه صاحب. ما ویل چې وزیر صاحب د اختر په ورځو کې نوشه جان کې صاحب.
مهین صاحب خیر بیسه، دوموږ هم څو دانې پسونه او غویان قرباني کړي وو. ما ته خو یې سپیشل د غرڅې قرباني کړې وه، خو نصیب مې نه و پکې، غوښه مې ونه خوړه.
وزیر صاحب خدای مو راته ژوندی لره، کاشکې چې په یخچال کې درته ساتلی وای.
ښه وایه، خو زه د یخچال غوښه نه خورم.
ښه صاحب. وزیر صاحب خدمت الله خان د ټولو چارو د وزارت مسلکی معین یم. تیر اختر مو مبارک شه.
مننه معین صاحب.
وزیر صاحب د قربانۍ غوښې خوند درکه کنه؟
که رښتیا درته وایم نو د ما کلسترول او شکر جګ شوي، نو له غوښې نه پرهیزم، هیڅ مې نه ده خوړلی.
دا څه وایې صاحب؟
رښتیا وایم.
او خفه شوم صاحب، کنه ما خو څو پسونه قرباني کړي وو، د یو پسه همداسې یو سلامت ورون مې درولېږه. ما ویل چې وزیر صاحب ته کباب پوخ کی.
مویل صاحب، ولې بل څو غریب درته معلوم نه سو چې ما ته دې راولېږله؟ ما په خپله څو دانې پسونه غوایان او خوسي هم قرباني کړي وو
صاحب. غوښتل مې خپل اخلاص درته څرګند کړم، کنه پوهېږم چې تاسې هم ډېر مالونه قرباني کوئ. هر وزیر څو پښته مړه او څو نسله ژوندي لري او د دغو ټولو لپاره قرباني کوي.
او تا هسې ځان د پسونو له ورنونو خلاص کړ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره مینی، موسکای ساس او زه نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.